او زمن د عراق سرخار بغداد کې حسین مرګ بریدګر د پولیسو د پوسټې خوا ته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مړ شوبله اوخته ده. د دې پېښې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
دا وانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غوره نظام جوړولو لپاره په کامی سلامتي کمیټه کې د شوې فیصلې په حق لکه سهم پوره او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي. خو تیر وختونو کې دې لړکي هلې ځلې ښایي چې حکومت څومره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله تورخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دی. نو پکار دی چې دې لړکی افغانستان کې هم غور وکړي شي ځکه چې د دې عمل نه با تر خګري کې تر ډیره حد کمې راشي او د افغانستان او پاکستان بل یو بل ګیلې هم ختم شي چې اکثره وایي د یو بل د خاورې تر هاګر راوړي. ادارې زیتوی په تورخم پوله باندې ترانسپورټرانو ته پښتنحتي کټ خودلو اجازه ورکول د دې خبرې دلیل دی چې د دې مسلې د حل لپاره د دوانو خواو اتفاق موجود دی. نو په دې رڼا کې پکار دی چې دوانو ملکونو سره کینی او د دې مسلې کلک حل رو باسی. دریا اخری کی لکی د افغانستان او پاکستان خلکو له یو بل سره خپلوی کړي او دوی د یو بل کرا تګ راتګ هم کوي. نو پکار دا چې په اسانه طریقه د دوی د تګ راتګ لپاره هم یو لار رو وستلی شي ځکه چې دا یو اهم مسله ده او دې لړکی پاکستان له ضروری اقدامات کول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریا کی لکی چې د جمعې پورس د بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه کی تجویز وړاندې کړي شو چې انسانی گردو په غیر قانوني توګه د خرڅون کو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د گردو اغستو لپاره راځي هغه ته په ویزو ورکولو دی بندیز ولګول شي. درې وړاندې لیکي چې په دې موقع د یادې کمیټې چیرمن دړک ورکړه کچری په دریو میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د گردو کاروبار له یوې مودې راهیسې را روان دی چې پکې د غریبانو گردې په ارزان نرخ اخیستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې ګردي وستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډیر ناوړه کاروبار دی باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا غږ رادیو په پاکستان کې په ناموسي وجن او ای پی خبری اجانس بیا په سربیا کې د افغان او پاکستانیو په ناغښتونکو د ستونزو په اړه مقالی خبرې کړي. د دغو دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسو.
د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویبپاڼې په پاکستان کې ناموسي وجنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقالې کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسي وجنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویبپاڼو مشهور اداکاره قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نامه وژله. د بشري حقوقو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشري حقوقو د سار ادارې یو کارکونکي سروپ اجاز وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي او داسې یو شمیر پیښې په رسنیو کې هم نه رپورټ کیږي. په مقالې کې راغلي چې د ناموسي وژنو قانون کې نیمګړتیاوې موجود دي چې قتل کوونکي کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي. خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منې کړې دي. که څه هم د بشري حقوقو فعالان دا ګام استایلې خو له حکومت یې غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدلون راولي. بلخوا اف پی خبري اجانس لیکي چې د سربیا پلازمېنې بلګراد کې شاوخوا 370 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړي او له هغه ځای د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلې او نور سامانونه دي او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري اجانس ته ویلي چې دغه ډله هنګري پولې ته روانه ده او دوی د لوږې هړتال هم کړی دي. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی دغلته د خوراک لپاره نه دي راغلي بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتي حالات ښه نه دي او نه هم زده کړې کولی شي او دغه دواړه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبري اجنسی کې چې یو شمېر پناه غوښتونکي په سربیا کې ګیر پاتې دي ځکه چې هنګري هیواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناه غوښتونکو مخه ونیسي. ونیسی. خبری جان د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وای چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلی دي. بلخوا د سربیا چارواکي وای چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
لږه شبه کې درته د باختر ستوري اونیزه خبرونه هم وړاندې کوو، خو دلته کې یو راپور لرو له هغې وروسته چې د خبر ایجنسۍ په باړه کې د برقمبرخیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د نشئی توکو د کاچاکو د مخنیوي له چارو سره به مرسته کوي. د سیمې پر امنیتي پوستو د ښځو تلاشي کول تړل شوي دي. د قومي مشرانو همداراز پریکړه کړې چې د سیمې هر کس به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا قاچاقي کارونو کې په لاس لرلو تورن ومندل شو. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې لهرم بچاورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د برقمبرخیل قبیلې یوې نماینده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمې مشرانو تر دې مخکې پر امنیتي پوستو د ښځو د تالاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوه کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتی ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برکې په سرونکي ښځې نه یوازې د مخدره توکو په قاچاک بلکې ترستانو ته د ځانمرګیو واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرسته کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د ښځو تالاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د ښځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تلاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د برقمبرخیلو مشرانو اعلان وکړل هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي د مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلي او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
مشال راډیو ته وغوښتې. د مومندو په پلانګ غار کې د رباب، تبلې او باجو د سرودونو محفلونه جوړیږي. که څه هم د سیمې په نورو ځایونو کې داسې مجلسونه کم شوي، خو د پلانګ غار اوسیدونکو خپلو حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال شانواس سرغزی یو دغسې محفل ته ورغلی او دا رپورت یې را لېږلی چې په سندره پیلېږي.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو، سپینګیرو او محفل ته د 400 راغلي میلمنو شوقیانو ډېرې سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسۍ هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو. او که دوبره محمد ایجنسۍ ولس وغواړي چې رباب منګې او یا تبله باجا واوري، نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته میلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي. هم د دغه سیمې ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلی دی وای چې د هغه لیکلي شعرونه په نوي طرز موسیقۍ سره هم ویلي شوي، خو هغه په خپله دا د حجرې محفلونه چې ډېر ساده وي خوښوي.
هم دغه سیدا رباب دې کارمونیم دې کبل او موسیقي او توکي دې نو دغه یو 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 جبدا او دغه به په هنرمن باندې ډیفند کوي چې هنرمن پاغي کی سوي خلکو ته او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري
او سازندگان هم د محمود دوی جنسي د پړانګر دې سیمه ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمود نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي
زمانو محمد حیدر کزه مطلب داري چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي مونږ ورته مینه ورکو لکه فنکار د مینې سره کاری نه نفرت سره نه
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې بلکې د یادې سیمې د پنځلسو نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکې وویلې او د دغه محفل نه یې خوند واخیست شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګ
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑیو تا گوگستے و سم لجمنی سر سم وارا سندلی دا اونیزی خبرونی دا باختر ستوری دا باختر ستوری پا دی خبرونی که دا مرحوم ملنگ جان پا شاعری و دا حق دا مزار پا نریدلی حالات یو ریپورٹ د وتلی انزورګر حمدالله ارباب د مرکې دویمه وروستۍ برخه او د یو انزوریز نندارتون ریپورت زی شوی دی د خبرونې کوربه باز محمد عبید دی
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی او ملي شاعر ملنګ جان په شاعرۍ او د هغه د مزار په ویجاړ حالت یو ریپورت ولرو بیا به د وتلي انزورګر حمدالله ارباب د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو انزوریز نندارتون ریپورت هم ولرو ریپورت ترازو د ولسی او ملی شاعر ارواخان ملنګ جان مزار شپتیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرمرو رغولې او په دې وروستیو کلونو کې له مزار څخه کتیبي نړیدلي چې رغولو ته اړتیا لري په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې د ارواخان ملنګ جان مزار به په اساسي توګه رغوي نور حال په ریپورت کې درکوو مرحوم استاد ملنګ جان د افغانستان یو ولسی او ملی شاعر چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتون قوم د یووالي ترانې نظمونه او چاربیتې ویلي وي او ولسی له خپلو حقونو څخه خبر کړی و مرحوم ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې ښخ دی په تیرو کلونو کې مزار رغول شوی و خو په دې وروستیو کې پر مزار ولاړې کتیبې نړېدلې دي په همدې خاطر د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د ملنګ جان له مزار نه یې لیدنه وکړه په دغه پلاوي کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل هم شامل و نوموړي چې د ملنګ جان ترانې لوستې او اورېدلې وي وایي چې ملنګ جان د افغانستان د کلتور او تاریخ یو افتخار و
ملنګ جان یو ملي شاعر و ما خپل شخصا که د ولس پالنې د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانې اورېدلې اتیا به پکې د ملنګ جان وي ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار و زه ډېر خوشحاله یم چې نن یې پر قبر ولاړ یم خو ډېر به خوشحاله وم چې د ډېر ژوند کړی وای افغانانو ته خصوصا زموږ په شان نوي نسل ته یې ډېر څه پرېښي وای د ملنګ جان شاعري د ملنګ جان وطن دوستي موږ ته دا را زده کوي چې څنګه کېدلی سي چې یو شاعر ملتونه جوړ کړي او په ملتونو کې ثبات راولي ملت پالنه راولي او خپلواکي راولي
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم وایي چې ملنګ جان د پښتنو د حقونو د تامین لپاره شاعري کوله.
ملنګ جان خو زموږ ولسی شاعر و. شعر چې د څه لپاره ایجاد شوی دی، ډیرو کمو شاعرانو کې به دغه مطلب او دا تومله و چې په خلکو احساس راوپري د ملي منافعو د درک لپاره او د خلکو د شعور کچه لوړه کړي او همداشان کار او عمل ته خلکو هڅوي. په دغه لړ کې شاعرانو کې تر ټولو نومیالی شاعر چې موږ درغه ملنګ جان و، ځکه ملنګ جان هغه څوک و چې د افغان او پښتون د حقوقو د تأمین لپاره خپل شعر وایو.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ماشومتوب کې ورته پلار توصیه کړې و چې د ملنګ جان شاعري ولولي.
زه چې په اول سم خو ما یو د الفت شعر نه لسی د ملنګ جان، او لا ته دا چې ماته پلار ویلي وایي په علمي شاعرانو کې الفت ولوله په ولسي کې ملنګ جان. دغه نه وروسته چې ملنګ جان ما وکتو، ملنګ جان ماته احساس، جذبه او ملي شعور راکړ. بیا وروسته چې پوه شوم شعر کې هنریت هم ډېر و، یعنی یوازې حماسه نه وه، حماسه هم وه، عشق هم وه، تغزل هم وه، هنر هم وه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې دغه پلاوی مشري کوله وایي چې د ملنګ جان مزار به په اساسي ډول ورغوي.
استاد ملنګ جان ولسی، خوږشبه، حماسي او ملي شاعر دی. یعنی ملنګ جان استاد د هغه شخصیتو چې دی ولسی ملي روحیه ورکوله، چې نن هم زمونږ ځوانان او زمونږ خلک دغه سي مشرانو ته دغه سي ملي حماسي شاعرانو ته ضرورت لري چې د وطن د مینې هغه روحیه لا پیاوړې کړي. متاسفانه من خبر شوم چې دغه قبر تخریب شوی دی. همدې ته پر راغلو چې یو احترام او یو دوام وکړو د خپل ملي شاعر ته، او د دې په ترمیم کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت عاجل اقدام کوي او د مقبرې خواوشا چې څه ضرورت دي هغه به برآورد کړي او انشاءالله په ترمیم چارې به موږ بشپړې.
ملنګ جان چې په 1914 میلادي کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې زیږېدلی و، د 23 کلونو په عمر د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل پلرني کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لوتلي انزورګر عبدالله ارباب سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک للارې بیلابیل تحریکونه پیل کړي او تر ډیره حده په خپلو هڅو کې بریالی هم دی. دا چې نوموړی په نورو کومو فعالیتونو بوخت دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. تحریکونه خو واقعا تاسې ډیر چلولی دي، خو که د نور تحریک ته تم شو تاسرزنو ملګری هم په دغه کې یو ځای شوی دي او دغه تحریکی پیوړی کړی دی. که یو مثال نیمی را کی تا د دغه تحریک څخه عکس العمل لیدلې؟
مننه عابد صاحب. اول خو تاسو په خپل یو دغه مشران نظم سره بدی تحریک کې استی چې همي تاسو مشوره او تاسو په شمول د نورو مشوره منګا اخلو، ځکه دا یو مشترک کوشش دی. لور کده چا میرمن وینو هغه د یو چا لور ده، دا د یو کار دی چې په دې برخه کې موږ باید ټول ولس فکر ته دا خبره ورسو. تغییر خو زه چې وینم تر دې دمه زمونږ د عملی کار، چون زه خپل هم ډېرې لورې لرم شکر الحمدلله، دا خپل زما لپاره یو کور کې یو چیلنج دی چې باید په دې برخه کې زه د خپل ځان اصلاح وکم، هغه څه چې زه ولس ته وایم په خپل عمل کم. نور د دین علاوه موږ ګورو چې په خوا به خلکو د خپلو زامنو په حق لا پیغامونه خپرول، اوس چې موږ ګورو د چا چې لور وشي حقیقه کوي، مثلا مبارکي ورکوي او بل ته تصویر خپروي او داسې نور. یو مثال د لاله خیل صاحب چې زموږ نږدې ملګری دی، د لور تحریک یو تکړه غړی دی، هغه چې لور وشو هغه دوستان راټول کړل، د خوشحالۍ اظهار یې وکړو، خلک یې خبر کړل. نو دا یو هغه مثبت تغییر دی چې د لور په حق.
تاسو په خپل فیسبوک پاڼه باندې په اخترونو کې د پلاستیکي تمانچو د کلچر د لمنځوړلو لپاره هم یو کمپاین چلولو، دلته مدني فعالان هم در سره یو ځای شول او دا خبرې تر امنیتی چارواکو ورسوله. تر ډیره حده هغه تحریک زیونی ولو په هغه تیر اختر کې د پلاستیکي ټوپک او تمانچو رجحان کمو، ډیرو کمو محدود ماشومان واخیستي وو.
دا ډیر اساسي پوښتنه ده او باید ولس دې مسلې ته ډیر جدي پام وکړي. مونږ د جنگ جګړې نه تیریږو، داسې نسل یو چې په جنگ کې را لوی شوي یو، او په ځینې وختونو کې په شعوري توګه دا کوشش شوی چې زموږ ولس نوی نسل د تشدد، د جګړې، د ټوپک او دا په ځینو په اصطلاح د کلاشینکوف د کلتور سره آشنا کی. د هغې دپاره مختلفې لارې دي چې مثلا دا سی ډي فلمونه چې په ځانګړې توګه په کوزه پښتونخوا کې جوړیږي چې د تشدد کلتور ته وده ورکوي. نو د ډېرو ملګرو په مرسته د تېرو څو کلونو نه موږ کوشش روان کړی او له نیکه مرغه زموږ دغه غږ د فیسبوک او ستاسو په شمول د دوستانو په مرسته د رسنیو د لارې چارواکو ته ورسېدو، او هغوی بیا پرېکړه وکړه چې افغانستان ته به په ودونو یا مثلا په افغانستان ته به په د اخترونو په ورځو کې چې کوم پلاستیکي ټوپکې، تمانچې، پټاقې او بارود راځي، د دې په هکله یو قانون هم پاس کړو چې دوی به دا نور بندۍ دا به نه را پرېږدي، ځکه ډېری تجاران چې هغوی به نور هېوادونو ته تلل دا به یې راوړل. نو دا د ماشومانو هغه رواني حالت سره یو عمدي کار روان و چې دوی د وړکتوب نه د ټوپک او د تمانچې سره دوی نږدې وساتي. نو هغه کمپین بیا تر ډېره کامیاب په دې و چې مدني ټولنې، دوستان، علما کرام دوی په ګډه موږ سره رسنیو هغه دا پیغام ولسته ورسو، خلک یې په دې پوه کړل، ځکه په اخترونو کې موږ وکتل چې په ډېر غټ تعداد کې ماشومان به شفخانو ته د اختر په ورځ وړل کېدل، ځکه چې په هغه پلاستیکي تمانچو به د دوی سترګې زخمي کېدلې، نور مشکلات به. نو هغه کار خو ختم نه دی، البته خلکو دا ومنله چې دا یو ستونزه ده او دا فکري بدلون چې دا ډېر زیات وخت اخلي. نو را روان اختر کې به انشاءالله هم د روژې په میاشت کې به دا کوشش کوو چې ځل بیا دا غږ پورته کړو، هغه تجاران چې هغه د پاکستان او د نورو هېوادونو نه دغه توکي راوړي، دا هغه بدیل راوړي، مثلا رنګونه راوړي، مثلا نور نانځکې راوړي، نور داسې بدیلونه شته دی چې د امن او د پرمختګ او د ولس د خدمت لپاره خلک آشنا کی، په زیاده دی چې پلاستیکي تمانچې او ټوپکې راوړي.
د روسي پښتنې په توګه باندې دغه کومو تحریکونو کې چې تاسې فعال یې، وخت په وخت د ټولنیز میډیا ته راوباسي، د کې هیڅ شک نشته دی چې تاسې په سلګونو لاروین یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې چې ستاسو پیغام سو غوري افغانان یوري خپلوي، د هغه دوستانو نه چې تر اوسه پورې په دغه کمپاین کې نه دی را شریک شوی څه غوښتنه لري؟
مننه عابد صاحب. اول خو زه ډیره زیاته مننه کوم د هغه دوستانو نه چې هغه کلم موږ په ګډ غږ کړی دی، هغه لبیک ویلی دی، او موږ سره اوګه پوګه په خپل کلی ولس کې هر چی ته چې دی هغه پیغام ولس تر رسولې د دې لخت عزت کی، د دې مهرباني دا او دا زما لپاره د خوشحالي خبره په دې ده چې موږ یو چاته په داسې یو جګړه تپل شوی وطن کې چلته جګړه روانه ده، ځوانان یو خبره اوري او هغه عملي کوي. دویم دا چې هغه ځوانان چې هغه ته زموږ پیغام تر اوسه نه دی رسیدلی یا رسیدلی دی، هغه په دې حق له عمل نه دی کړی، هیله امتداد ده، ځکه چې دا د یو فرد مسله نه ده او دا صرف زما د وس خبره نه ده، دا نه یوازې ستاسو د وس یا د یو رسنۍ خبره ده، دا به یو مشترک کوشش دی، ځکه که تشدد په ټولنه کې خپرېږي نو د هغې نه ټوله ټولنه متاثره وي. نو هیله مې ته دا او دغه خواهش مې دی چې دی موږ سره په دغه رنګ کارونو کې نه تنها په فیسبوک کې مننه او قدردانی وکړي، بلکې عملا په خپل کلي ولس کې دغه کار شروع کړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي، د فرد او د ټولنې د فکر د تغییر لپاره، تر څو افغانستان د دې بحران نه ووځي او داسې یو طرف ته لاړ شي چې هغه تعلیم یافته ټولنه وي، هغه د پرمختګ لپاره کار وکړي او وطن سوکاله کړي. ځکه چې ډېر زیات موږ ځورېدلو، نو که د دغه دومره بدبختۍ وروسته هم ځوانان عمل نه کوي او د تغییر لپاره کار نه کوي، نو دا به زموږ ډېر لوی بدبختي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ایپسو یا نړیوالې رواني ټولنیزې موسسې د چهارشنبې په ورځ په سراج العمارت کې د هیله نمرې تر سرلیک لاندې د بیلابیلو پټو استعدادونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د انځورګرۍ د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په رپورټ کې درکوو. هیلنمری انزوریز نندارتون کې د بیلابیلو هغو انزورګرانو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې پټ استعدادونه وو او د ایپسو دفتر په هڅو را سرګند شوي وو. د یادې موسسې یو تن مسؤل سمی ولا تو تاخیل د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د هیلې موضوع یې ځکه انتخاب کړي چې د ټولنې اړتیا ده.
د هیلې موضوع انتخابول دغه د ټولنې د ارزښت او ضرورتیا په اساس باندې موږ دغه موضوع انتخاب کړی ده او ومغوښتل چې دغه موضوع د نندارتون، د تیاتر او ځینو نورو فرهنګي هنري مسایلو له لارې خلکو ته ور ورسوو.
له نندارتون څخه د انځورګرۍ د هنر په لسګونو ښځینه او نارینه مینهوالو لیدنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د نندارتون ننداره یې کړې وه. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې نندارتون دا څرګندوي چې انسان په هر حالت کې ناهیلې نه شي.
هیله نه مري، سلیک لاندې چې کوم نندارتون او موږ ولید او په هغه کې انسان د ماشومتوب نه رانیولې ده تر بوډاتوب پورې، هغه هیله او څه چې په دې ذهن کې لري چې هر څه تعلیم وکړم، زما وطن ته سوله راشي، زما دغه ارمان دی دا باید پوره شي. دغه ټول هغه هی امیدونه دي چې د دې پوره کېدل دي او دا باید مثبت طرف ته موږ وویو، ناهیلي باید نه شو هیڅکله.
زرلخت اوسینی وایي چې د نندارتون په لیدو یې د سولې هیله په زړه کې راوټو کېده.
البته هیله خو ډېره دی، خو چې ډېره هیله موږ ولیده هغه د سولې په اړه، نو ځکه دلته په انځوریز نندارتون کې هم موږ ډېر تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په باره کې دي چې باید زموږ هیواد ته هیله، د ټولو هیله همدا ده چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ځوان شاعر او لیکوال محمود واکمن وایي چې د نندارتون ننداره کتونکو ته د یو حرکت پیغام ورکوي.
دغه انځور یو خاص څنګهړنه چې مثلا هیله نمري تر دین عملان جوړ شوی دی، یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوي کته چې په زړه کې لزان سره کوم هیلې ارزوګان او امیدونه لري کدا غي د تحقق لپاره کار وکړي شونی دا چې په لاس راوړي، یعنی خلک د لټۍ او تنبلۍ نه راژغوري او ورته د حرکت یو پیغام ورکوي.
د یادولو ده چې ایپسو یا نړیواله رواني ټولنیز موسسه د تیرو درې کلونو راهیسې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو هنرونو په برخه کې پټ استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې ورپیژني. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.